السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی، سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جناقال کوزي د فرحې په مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به لزر سوری وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والی، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. ښاغلی منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک یې مجبور شول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جماعت کې تر سره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستیکو فعالیتونو تر څنګ د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادي پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیاته در امواج ازادي او د ازادي په څکو کې کوم برنامه به خبره د 2 ساعت برنامه د اهلي خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کول. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړی ته یو حل مناسب لار راکوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جنقال کوزي د تیرې سه شمې په شپه د اوتریش و پلازمینې ویانا کې د سرطان ناروغي لکبل ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینې ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
دی وای دا قوانین د تصویب په حال کې دي. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بیا ځای سو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړي او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بیا ځای سو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل تازه دمه افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوي چې افغان قوا ورڅخه شاته کړی و.
خبر چې خاص کتاب هغه ځای ته تللی دی رسیدلی دی فعلا هغه کوم کم ځایونو کې چې اکادمیشنی شوي وه هغه دوه درې پوستې وي چې هغو کې اکادمیشنی شوی بیرته د افغانه ملکي ځواکونو فعلا په خپل ولکه کې دي او فعلا په هغه ځای کې د خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته ما وکړي ده افغانه ملکي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والی ویلی وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوی دی. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم شرغلست کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لزر سوری کډو سوری په ناغوشتن کې ومني. د کاناډا حکومت پرونه ویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دانه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکنی اټکل خلاف په 15 میاشتو کې لزر سوری اول په ناغوشتن کې ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې د 2000 عراقي کډوال به د سش کال تر پای ومني. تیر اونۍ کاناډا ویل چې د سوری کډوالو کمپونو ته به سل میلیونه ډالر بشری مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکی الوتکو پر لیږلو اندیښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هومن سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکای چارواکی وایي روسیې وړ مورد څو ساعت وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې وکال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غشتلې کولو لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرونول چې په کاسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپل څلور سرتیرو د ډیبېدو مسأله سیړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکټوا سمیته چې ورن ورځ دغه پیښه پکې شوې و سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وای د دوه سرتیرو د وژنې په اړه سیړنې پیل کړې دي. د دوه سرتیرو د ډیبېدو علت د تمرینات پر مهال تیروتنه شودل سوې ده. او د روسیې د شمال ویدیز د کومیسمی والي د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرن د کومي والي او اتلس نور تنه ونیول. د پلوټین کمیټې د ویاند ولادي مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکار ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامي شوې دي. په راتلونکو څو میاشتو کې باید افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژه او د کار زمینه مساعدتی دو افغانانو پاره
وستوالو. طالبانو د کنر د چپی دری شونزی بند کریدی.
طالبان ویج دا بندی رو دانه منگه نمانه خلا زن دا حکومت ده گنه ویج رو دا منگ نمانه دا تعلیمی دا منگ بند کلید.
د فرا ولایت د بندری بازار دکاندارانو د اعتصاب په دود دکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورېدای شي. د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر دوو برخو وویشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته ور وبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر 1 په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولی د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولي ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږ دی چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخص ازادي راډیو اوري. لس بجې او 14 دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه باید د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا اوس سبا خبریالانو ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهم موافقه ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د ناجی صاحبی په دې راپور کې واورئ.
ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوي چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپی پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنه چې افغان لوري درلودي هغه ټولې مترسول او حل سوي دي، چې لاغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار، کارګر ترننګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړي لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویم لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریم لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت وویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یو نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمی وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
قراری است که جناب رئیس جمهور
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه او لیدنې هیله بښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتی.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بل منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بېله امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې ګټې د ساتلو لپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي، افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو لپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپی پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د جوان پشیبوکی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمیشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته دې لتللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن، اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو اوختی باید ستونزې اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې ده د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 30 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو ان ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسکام قرار است که
په پام کې د اکسکام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اوري. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تیرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په ځلونو یې ښوونځي په بمونو الوزولی دي. له کونړ څخه د چپی درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپیداری ولسوالی اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپیداری ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا اوه مکتبونه دي چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي جوړه دا موږ نه منو. دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنکۍ راځي نه به خلک راځي.
د چپی دری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپه غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا وځي کې پانګه زموږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چې ولي په دې چې موږ درس مې دی ویلو، موږ نه سوال امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماسومین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زمون ماشومان به سیواد پات ډیر خپه زمون ماشومان به سیواد پات کیږي به قسم پات کیږي غلا کوي شوکه کوي دا زمون پر ډیر خفقان خبر اجدا کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي زمون ماشومان په درس وي دغه
زه دا غواړم کنه چې زمون د تعلیم څه ګناه کړل زمون مکتبونه تړل شي زه دا غواړم زر زر زمون مکتبونه خلاص
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړل چی پسیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیرون نیول شوی ده زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کوم زما ورور به اخلاص کی او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړه مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړه مکتبونه نه خلاص شي ولس پکې څه نشي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دي
جرګې مرکې پکې سپینګیرو او علما راغون کله هغه علمام ټول معرف دي
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلې چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه ک د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅه پیل کړي چې یاد ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 سبا مکاتب لري د یو افسر مخ ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تل شوې دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید پر اتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتل شي نو موږ خپل حل ځل شروع کړی دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلې چې را دې کې د حل لار شر موږ پیل دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالۍ لپاره د یو ملک د هوا سرنوشتا کی خه خبر ده چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښانت
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شي ودی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
دغه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لاندې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا اخلاص یو دا باندې دی دا شین موږ نه کول دا دولت په وړاندې مجرمینو هغه موږ صلاحیت نه لرو مکتب باندې چې نو خو دا به دی باندې چې خو بل دی دا خبره ده
هغه ویل دی وړاندې په مرور ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه درکې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه ترلې چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي ترل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه ویرا خوش شوي په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال خو سکه کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له عمله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو اوس ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر 2 بجو دوام لري د ماشام له 2 بجو وروسته په هم دغه صفه چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فرحی په بندر کې سوداګرو له 2 ورځو راهیسې احتساب کړی دی سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي خو د فراه چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي په دې اړه له فراه څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فرای بندر بازار شه
وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فرعي سوداګر وایي چې د شیخ ابونصر فرعي په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بله د ایران ته سنداغلې ده چې زه خو نه پېژنم په نامه د اجمامه درېم دی کال کې درېم دی دا خلک راغلي بیا پر موټرو باندې ټاکس بله چې درې زره افغانۍ دغه اوس خریبان.
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ دولت عوایدو ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابونصر بازارچه تجار الخا دا مروج تاییدوو چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته سوي دي مرز دغوی په ټیکه کې زنه ورکوم مرز کې به نظم راځي نوبت به راځي دلته به فرایی ته وردګي ته قنداري ته شمالي وال ته هراتي ته د افغانستان سی څوک غواړي له دې مرز نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرز نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابونصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي پر همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یبروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو مدني فعالانو فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لس زره سوري کډ په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرنول واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرنول چې په کسپین سمندرګي کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومي سیمې والي د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لړ خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنگونه هم نه هیرو. خوس دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشري به اجرایه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرسیال به ورسره ملګري وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغې عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستی سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دومخه سیاست دا به د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایي رئیس به د دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منځل کیږي چې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیایي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په 19 عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې تند خبرګون درلود چې په کله دغه خاورې څخه راکټي حملې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاکارانو دخالات شامل وو. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغه باندې باید ډېر ټینګه ودرېږي او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شبو کې خو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم نشافه د میدان وردګ ولایت سودون کوم چې پلان د کابل پانتون د جوب ادبیات پانسي د فاکتور څنګه دریم ټولګي مسئله
کله چې لا پانتون فارغ شي واړی څه کارو کی
په دوه وسالات کې سړی فکر وکړي ډېر ډېر خلک فارغ دي بیکار تاویږي او زه خپل هم چې فارغ شم د تصمیم لرمه چې رکه وظیفه د لاسرسي پیدا نه کوم مجبور لار شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولی یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یو وزنه عامل چې مخته د بایست مهاجرت ګرځي بیا نامنی د خپل زموږ مملکت کې او بل د خارجانو وتل دي د ساحه د سیمې پریښودل دي چې هغه موسسه یا هغه کومکونه چې خپله خارجانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې او په مختلفو ځایونو کې د نمایندګۍ به زیات شمېر خلک یې ورته جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان بېکاره شول او بالاخره د مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي تمزي غواړي لاړ شي خارج ته
که حالات همداسې مجبور یې چې لاړ شو. نو بله لار نشته ځکه دلته کار زمینه نشته هغه ښکار شرایط مساعد نه دي نو مجبور یې چې ولاړ شو.
نو ته خو پوهېږي چې لارې ډېرې خطرناکې دي، مشکل دی، ښایي د ځان تاوان هم په هغه کې وکړي، نو بیا هم ځي؟
والا مشکلات ډېر دي په لارو باندې، څوک چې تللی دي ډېر بدې خاطرې ځینې لري د لارو نه. خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي بیا مجبور یې سړی ټول خطرات په سر باندې واخلي څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړو.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي دا که دلته ته مصرف کوي یو کاروبار پرې جوړ کړي فکر نه کوي چې دا به هم وطن ته ګټي او هم به تا ته ګټي؟
دغه روپۍ که سړی وم لري مثلا د دغه مصرف روپۍ چې خارج ته سړی ورباندې ځي ناامني ده، مشکلات زیات دي. یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري همدغه روپۍ چېرته څه شي باندې بنده کړي د ناامنۍ او د مختلف عواملو له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکخه خزی
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونې کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکښ شزو په پروګرام کې خبرې کړې دي.
تقریبا سیچے دفتر کی ددرو کال لپاره ماحال ته وظیفه اجرا کړی دی د استاد په صفت باندې. بیا ورسره په برق موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دی، او هم چنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده تر سره کړی دی، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار سر تر سره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما کار تر سره کړی دی، او هم چنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه په هغه کې ما کار تر سره کړی دی. د دوو کال لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړی دي. همدارنګه د شوز د وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو، د مولتیزست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې وو، مالداري خصوصو بخشونه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع په کومونه مو همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ ولسوالۍ کې د شوز سره کښنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول هغه مربوط ارګان ته مشر سوال او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړی چې شل سره ورن مشتلو د شوز غشتنه دا او چې موږ غواړو چې موږ د عرفي پروګرامونو دایر سي هغه د دې مشکلات حل شوی د دې لپاره عرفي پروګرامونو حل شوی د مشر مثالونه هم لرو. همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر وان اورګان ته رسو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً موږ د ونجونو سره ګورو کچیر د دې مشکل د معلم سره لري هغه مشکله تر ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل اورګان سره کوم مشکل ورلري د دې هر وان اورګان ته مشکل لرو تر ځای چې التی د شوز د بهبود لپاره په نور بخښونه کې لکه د شوز تشویق کول کار لپاره ځینې شوز چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم ته رسید دوی سره موږ کښېنستلو خبرو چې دغه سالور حق لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغوی ته موږ قناعت ورکړ دي چې هم دغه کوم ښه مثالونه موږ لرو. تر څنګ یې کورنۍ کې فامیلی مشکلات درلود، تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپله تقریبا هغه موږ حل کړی دي، او دوی موضوعات په ډېره خوشحالي سره حل شوي دي.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راته وایاست دغه څه ډول پروګرامونه او د ښځو په ژوند کې څومره اغېز رامنځته کوي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو د کوچنی تجارت لپاره د سوي چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار مربع ټریننګ هغه زده کړه ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای سو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو، دغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شوز ډیر خوشیش کار کړ او ډیر غیزه او دغه د شوز پر ژوند باندې ډیر ولشت غیر اور په دغه خاطر باندې په خوا هدي نسوې کول چې په خپل د اقتصادي چارو کې ونډه واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسره دوی په خپل کور کې یو سولور 15 کسان سره وسې کېدل دا مربا جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یې دا ونه وکړي چې د شوزو د عامه په حواله لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه و؟
دا تقریبا موږ ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه په حواله د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه دوی خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګه دوی څنګه وکولای شي چې دغه کور نظم په کومه طریقه باندې مختوی وسی د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عامه په هوی د انتخاباته په اړه اداره کې هم چې موږ 200 300 شوزو یو ځای سره غونډه موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته هم په هوی مور کول دا خصوص د موږ هغه هم په هوی د انتخابات مبارک شو دا په شهر کې
تاسو دا ونه وکړي چې اوس په بل پروګرام کې په شونځو یو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا څرول ستونزې او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه ته دی هغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دا ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرفت کې مربوط کیږي هغه تر سو او که چې لري په خپل اداره کې وي هغه اداره تر سو تر سو چې د ستونزې حل سي موږ یو شو مثال لرو مکتب ته ولرو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره خو بیا مشکل مو مش ریاست معرفت اول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبره کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموش ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم دیرو دا مشکل مش خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مجتمعي ته ور سوال تر سوچ دا زموش خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره او کودکستان جوړ سو د دې مشکل
په کندهار کې لیلما نوری د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم د مینی سوز او ګداس په دغه پور کې فشیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سور شوی انداز خشیر او د خکولی غږ خواږه سره یو ځای شي نو د ډیرو په زړونو به اختیار منګولي خخی کړي کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د ډیرو بانډارونه ګرمیږي بیا ځوانان سر راټولې دا ترابلی ترڅو د زړونو پټی لاري د سیمیز موسیقي په خوږو تالونو کې رنگینی کړي پنننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقي دغه موسیقي پر اوج او په دی روسي کې د مینوالو پر کمښت غږیږي راځي وګمې رشیدی ته وښو
قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې د سیمیز موسیقي تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقي له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده دا باید یادونه بسو چې د ویدی او اوستای سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی رنگ او خواندې دواړه تری اخیستي او ټول سیمه یې پرې سندریزه کړې ده د هر شپانه بزګر ځوان پیغلی مور مینی او ماین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ایز موسیقي کې پورته کړی دي هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري نو له همدې امله یې سیمه ایز موسیقي بولو خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي نوموړي وویل
داسې د موسیقي کې ډول دو سره ده رباب ده سرنده ده تنبور ده ارمنیا ده
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ چارتا دوتاره سیتار غژکه سرینده سورنی شپکتاره شپېلې چمبه زیربغلي ډول ډولکۍ نغاره تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مډرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ
سندری په تدریجي ډول له یو څخه وبل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بیلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جنا پرزان راځي چې درګردا جواب نه دی جانان راځي. نن مې بیا
دغه د استادانو د سی استاد درای ویلی وو بیا استاد سلام ویلی بیا زما پلار همیشه ګل لوګرای نه میته هغه ویلی وو هغه وو سره مثلا موږ وایو دا ترجمه د لوګر ترجمه دی خاص د لوګر ترجمه دی
د نوموري په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمه د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمائندګي کوي هغه لوګرای وای چې د پخوا په پرتل د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوی دی
مخکې چې وو د واګه مثلا خلکو اورید او وس د سترګو مثلا د خلکو په سترګو ویني خبرې هنرمندان مثلا کلب جوړي هغه خلک ویني بیا لږه د توجه د محلي موسیقي ته کم سوې ده
مینوالو د سیزوانانو او پیغلی به ډيري کمی وي چې یو یا زیات ولسی او سیمه ایزي سندري نه ويسته په ځانګړي توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسی ادب په تخلیق کې تر ظلمو او لویانو زیاته برخه اخیستي ریتا وجمه یو له هغو خزینه سندرغاړو ده چې دوه دیرش کاله د موسیقي په برخه کې کار کړی نوموړي هم د سیمه ایزي موسیقي په تالونو کې سندرې ویلي هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر سره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده یو پارچه مې ویلی ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شهیدایی راته جوړه کړې وه کمپوزر راته کړی و هغه مې ویلی ده خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي
اغلی وجمه د خپل لومړنۍ سندری زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ایز موسیقي په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ایز موسیقي او سندرو مخکخ او پخوانی سندرغاړي څوک وو ایتا وجمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي
تا ته به مې ویلا چې زه غونډ منډستایم زکلا د بلچایم جانان تا ته به مې ویلا چز غوند منډستایم زکلا دبل چایم جاینائن دا میاولینا پرچا د چما سبت کړي او ویلین اوس سابقه او بیلتون سایپو خدای دې وبخشي استاد ګل زمان تلا محمد نعمت الله دا ټول نرمندان سابقه او نرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري خدای دې نورم زیات کې ډېر نرمندان پیدا شوی دي او خدای دې نورم ډېر کې
رباب د سیمه ایز موسیقي یو ډېر مشهوره او مهمه آله ده محمد حسن ربابي سره از مو همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي د اوریدلو بلنه درکو
د خطر روح باب
ولی ورته روح باب وي
رباب د روح تازه کوي دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي یو روح باب یو روح پیا یو روح غان رباب فډری په موسیقي کې رباب پاشا دی
څنګه د خوخه دی یو نغمه راته کې غږی وس
bale sa wala na
رباب مینوال بوی خود د سیمیز موسیقي او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقي د مینوالو کمښت اندېخمن کړي او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقي بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقي مینا په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوې انداز سندرې په نوې ډول موسیقي واوري په خا کې څام ډېره قوي او نو دا اوسنۍ موسیقي او دا غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه و نو ځوانانو خپل مینا په ولسی او فولکلوریک موسیقي باندې خپل ولسی موسیقي باندې خپل مینا شاو خلوبو ځوانان ورو تر ټولو په وجره او ډېره کې منګي او رباب او ستار بو نو دا پر مختلف وسایل نو خو اوس موبایلونه پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلق تا آسانتی و دیر شوی دی تو گرجن نه باغ حجرا دیرو باندې بسار چا سره خپل جب کې موسیقی موجود ده نو په دې خاطر هم د ولسی موسیقی بازار کم شوی دی نیوال کم شوی
د تخار په هندون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقی پر کم رنگی او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږیدلی
اې دې الاتونه زیات یو الاته ده چې ځنی هغه په خوانی کسان چې یو هغه موسیقي برخې د کار کولو دوی مجبور دي چې د غرب مهاجرتونه وکړي فقط کې ته د میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر شوه دوی باندې زیات تاثیرات وکړ او دوی خپل هغه خپل موسیقي خوانی موسیقي ورورو یعنی د زوخ په تیر دوسه د لاس ور کړل اکثره کسان خوانی موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس د زمينه یعنی هنرمندان تنده مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې وغو یعنی یاد منځ تللی دي یا نشته دي په افغانستان که نشته دی او اوسنی کسان یا کوم اوسنی کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروج و ی دوی سره ناشنا دی
اوریدونکو محمد الهام یو له هغه ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به له هغه وورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي په کې او دا نور موسیقي چې دا د ډېر په کې مې خو هغه باندې لګي او دغه نه فاند مخلم او بل د ته محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د غاپ ودونه کې په دنر کې خلک ډېر په کې او په ودونه کې ډېر د نور موسیقي او خلک ورته خینا سوم کوي او اوس چې دا ډېر بخښنه د نسوم وروته لیدي خلک ډېر په کې
میز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړي برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي د هرات په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد فردوس بهارې پاړه وای
د دې لپاره خو د دولت نه تر ضرورت ته چې هغه د فنکاران د موسیقی د وروزي د تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې چې د موسیقی وو پالي کوي نه پالي د وخت په ځای د موسیقی بل منځ د دې غوونه په کې سب شي کې سړي جوړ شي نه نشر شي هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکونکو څخه دی دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه وایي
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ژوندی شي
ترنو اوریدونکو اغه شعر وای چی دا چم د سرو تال د په خندا راځي سندري منم چیرانه لاړی سبا بیا راځي سندري سیمیزي موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللې د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پر خپل تاثیر پرې واسلې خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېخه حتی تر دې چې دغه موسیقي سونه هم ټپ کړو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو
برپل مرستور دا برپل مرستور دا